خبرونه مولای سالم محمد اورید الله اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ ویداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناور.
دنیا ورځپاڼه خپل اداریه د پی آئی اے ملازمینو په احتجاج لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي که احتجاج کول یو جمهوري حق دی، نو د حکومت په پیدا کړي خرابیانو چپ پاتې کېدل یو قومي جرم دی. د پی آئی اے معامله ځکه ورانه شوه چې حکمرانانو دا په صحیح ډول د حل کولو کوشش ونه کړو. ورځپاڼه لیکي که حکومت په دې معامله اپوزیشن په اعتماد کې د اخستو وروستو په پارلمان کې پرې بحث کړی وي، نو دا د افسوس وړ پیښه به نه رامخته کېدې. ورځپاڼه لیکي چې د جمعې ورځ د پی آئی اے فضائی اپریشن په څلورم ورځ هم بند وو، او د هلتالونو له وجې تر دې دمه د اربونو روپو نقصان شوی دی، او مسله د حل کېدو پر ځای نوره هم خرابۍ طرف ته روانه ده، کومه چې د حکومت ناکامي په ډاګه کوي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پی آئی اے چې په یو وخت کې د نړۍ تر ټولو ښه ایئرلاین وو، که حکومت په خلوص سره کوشش وکړي نو دې کې هیڅ شک نشته چې پی آئی اے یو وار بیا د نړۍ ښه ایئرلاین جوړېدی شي. جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې لیکي چې یو څو ورځې وړاندې ترانسپرنسی انټرنیشنل لخوا جاری شوی رپورټ کې د کرپشن په حقله د پاکستان کارکردګي د تیرو وختونو په نسبت ښه ښودلې شوې وه، خو دې باوجود هند، چین، سریلانکا، نایجیریا او ایتوپیا په شان ملکونو په مقابله کې د پاکستان پوزیشن خراب ګڼلې کېدو. ورځپاڼه لیکي چې د دې راپور وروستو د حکمران ګوند غړو د حکومت په حق کې داسې پروپاګنډا شروع کړه چې ګنې واقعي حکومت په ملک کې په مکمله توګه د کرپشن خاتمه کړې دا، خو حقیقت داسې نه دی او ملک کې لکه د مخکې په شان اوس هم کرپشن کیږي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت وایي چې ملک ډېره ترقی کړې ده، که داسې وي نو دا ترقی د ملک دننه او بهر ټولو ته په نظر راتلل پکار دي. اکسپرس ورځپاڼه خپل اداریه په پاکستان سپر لیگ کې د پېښور زلمی په کامیابۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د تیرې جمعې په ورځ د یاد لیگ په درېیم میچ کې پېښور زلمی اسلام آباد یونایټډ ته په 40 رنزونو سره ماتې ورکړه. ورځپاڼه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان سپر لیگ پرانیسته کول یو غټه کامیابی ده، او په دې کې د خلکو د دلچسپۍ دا صورتحال دی چې میچونه کتلو لپاره اولس د ټی وی او فلمونو فنکارانو د دوبۍ مخه کړې ده. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پاکستان کرکټ بورډ له پکار دی چې هر کال د پاکستان سپر لیگ پرانیسته کوي، او دا کوشش هم پکار دی چې د دې لیگ راتلونکي میچونه په پاکستان کې وکړې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانوی ګارډین ورځپاڼې په لیکنه کې په بلوچستان کې خبریالانو ته د ورپېښو امنیتي خطرونو او د امریکا غږ په هغه کې بیا اسلام آباد کې شوې د افغانستان د سولې پروسې په اړه څلور اړخیزې غونډې ته کتنه شوې ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې داسې سیمې کمی نه دي چې ورته تګ او معلومات ترې ترلاسه کول آسان وي، خو د بشري حقونو په لټون کې سفارتکاران او خبریالان په دې یوه خوله دي چې له بلوچستان سیمې کره معلومات ترلاسه کول تر ټولو سخت دي. ورځپاڼه لیکي ریاستي امنیتي ادارې له قدرتي وسایلو ډکې دغه سیمې ته د بهر نه د خلکو رسائی محدوده ساتلې، او تر څو چې انتظامیه یې پخلی نه وي کړي د بېلتون پالو وسلوالو د دعوو د ردولو لپاره پر ځایي حکومتي میډیا تکیه کوي. ورځپاڼه لیکي په کوټه کې خبریالان وایي د وسلوالو د زیاترو دعوو تصدیق ځکه نشي کولی ځکه چې هغو سیمو ته ډېره محدوده رسائی لري چېرته چې وسلوال ځواک لري. دوی وایي ژوند یې هم له ګواښ سره مخامخ وي که چېرې د ریاستي ایجنسیانو له خوښې سره سم رپورټ خپور نه کړي. ورځپاڼه لیکي د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د 2008 کال راهیسې په بلوچستان کې 12 خبریالان د کار په وخت وژل شوي دي. د ادارې یو چارواکي مصطفی قادری په خبره بلوچستان د بشري حقونو څېړونکو د کار لپاره تر ټولو سخته صوبه ده. دیوای ریاستی او غیر ریاستی عناصر د دغلری پرتی سیمه له لاقانونیت نه ګټه پورته کوي او د حقایقو پاړه خپلواک پلټنې اغیزمنوي. ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کلونو کې بارنو سفارتکارانو او خبریالانو ته هم د بلوچستان د دورې لپاره اجازه سخړل شوې ده. چارواکي وایي دا ضروری ده چې صوبې ته د تلونکو امنیت ته خوندي وساتل شي، خو د ورځپاڼې په خبره د هغه صوبې سارنه محدوده ده چې پکې د افغان طالبانو مشران پاتې کیږي او دغه سیمه له نسلي او قوم پرسته یاغیتوب سره هم مخامخ ده. بلخوا وایس آف امریکا ویب پاڼه لیکي چې د فروری پر شپږمه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې باید د دوامدار امن او استحکام لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لار نقشه یا روډ میپ په ډاګه کړل شي. په دغه سلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو ګډون لرلو. په دې لړ کې په اسلام آباد کې او کابل کې غونډې شوې وې، خو په دغو ناستو کې سده پام وړ پرمختګ مخې ته رانغلو. د پاکستان وزیر اعظم د بارنو او امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز د تېرې ورځې غونډې د پرانستنې پر مهال د افغانستان د سولې د خبرو لار نقشې د زر جوړېدو په حق لهیله وښودله. د دغه سلور اړخیزه غونډې ګډونوال هڅه کوي چې افغان طالبان مذاکراتو ته کینوي. بلخوا د طالبانو مشرانو دغه خبرې اترې بے فائدې بللې دي او داسې څه اشاره نه ده ورکړې چې آیا افغان حکومت سره دښمنی ختمول غواړي او که څنګه.
دا مشال ریډیو ده.
امریکایي نیویورک ټایمز رسپانې د افغان ولسمشر اشرف غنی د هغه وینا په اړه لیکنه خپره کړې چې په دې وروستیو کې ویلي وو که د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزې خبرې اترې بریالۍ نه شي نو په راتلونکو وختونو کې به د دغه هیواد امنیتي ستونزې لا پسې ډېرې شي. منور شاه د دې لیکنې تفصیل اوروي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا مقاله وایي افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې یو ټلویزیوني مرکه کې ویلي د هیواد امنیت یې په دې پورې اړه لري چې دوی په سیمه ییزه کچه څومره همکاري ترلاسه کولی شي او د نړیوالې ټولنې فشار تر کومه حده د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د لاسوهنې نه منې کولی شي. ورځپاڼه لیکي په دې لړ کې زیاتره په پاکستان تور لګول کیږي چې افغان طالبانو ته پټنځایونه او ملاتړ ورکوي، خو ځینې سیړونکي بیا په افغانستان مشرتابه نیوکې کوي او وایي چې د سیاسي ویش د کمزورو ادارو، جنگسالارانو او اداري فساد سره مخ دي او ځکه د خپل هیواد د امنیت په ټینګولو پرمختګ کې ناکام دي. خو په همدې حال کې کارپوهان وایي د پاکستان لخوا د طالبانو د ملاتړ ګڼ شمېر ثبوتونه شته. ورځپاڼه لیکي چې کله په 2014 کال کې نړیوالو جنگي ځواکونو د افغانستان نه د وتلو تیاری شروع کړه نو پاکستانی پوز په شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړل. دغه سیمه کې یې د افغان طالبانو مرکزونه او پټنځایونه ختم کړل، خو ویل کېږي چې وسلوال د وړاندې نه خبر کړی شوی وو او له دې وجه هغوی د عملیاتو د شروع کېدو نه مخکې دغه سیمه پریښې وه. البته د شمالي وزیرستان په لکونو عام خلک په دې عملیاتو کې بې کوره شول. ورځپاڼه لیکي چې د شمالي وزیرستان نه طالبان پکتیکا ولایت او ان تر کابل پورې خواره شو او د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو خلاف یې خپل بریدونه لا نور سیوا کړل. دا راز حقانی نتورک چې د افغانستان د طالبانو تر ټولو فعاله برخه ګڼل کیږي د شمالي وزیرستان نه کورمه جنسي ته واوخته او په افغانستان کې یې د تیر په سیر خپل فعالیتونو ته دوام ورکړ. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې د خبر راتلو نه پس موجوده مشر ملا اختر منصور په بلوچستان کې د طالبانو مشرتابه سره یو لوی غونډه وکړه او د خپل راتلونکي په اړه ورسره سلا مشورې وکړې. ورځپاڼه د اکوړي د حقانیه مدرسې د ویان مولوي یوسف شاه د خپلې لیکي چې افغان طالبان یو سیاسي حقیقت دی او خامخا به واک ترلاسه کړي. نوموړي ویل چې زیاتره طالبان مشران د دوی د مدرسې نه فارغ شوي او دوی یې اوس هم ملاتړي دي. بلخوا ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د منځنۍ ایشیا د هیوادونو نه علاوه د چین د سینکیانګ صوبې یو غور وسلوال هم موجودیت لري، نو دې ته په کتو سره داسې ښکاري چې دا هیواد د نړیوال جهاد ملاتړی دی او وسلوال د خپلې خارجه تګلارې لپاره د یوې آلې په توګه کاروي. نو په کار دی چې نړیواله ټولنه د پاکستان د دې تګلارې مخنیوی وکړي.
لکلونو راهیسی روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوردونکو، نن د پښتون ملت پال سیاستوال او د منل شوي شاعر اجمل خټک شپږم تلین دی. د نوموړي پر سیاسي مبارزې او همداراز پر ادبي خدماتو د خبرو لپاره د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د یو شمېر غونډو تابع شوې ده. د سیمې سیاستوالو او شاعرانو او همداراز لیکوالانو د اجمل خټک د ژوند او مبارزې په اړه خپل نظرونه له مشال رادیو سره شریک کړي دي چې د سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
اجمل خټک د اپریل په 25 نیټه کال 1950 کې د نوخر ضلع په اکوړی کې د حکمت خان کره زیږیدلی و. نوموړی د وړوکوالي راهسې د پښتو لیک لوس او ادب سره بې کچه مینه لرله، او بیا له دې وروسته یې د ادب سره په عملی سیاست کې هم قدم کېښود، او د باچا خان بابا په کاروان کې یې د اولس د خدمت لپاره مبارزه پیل کړه. د اجمل خټک د ژوند په حقله د زوی امل خټک مشال ریډیو ته وی.
د بابا ژوند خو کلاو کتاب پشانو، بیا هم دا هغه کوم ذاتی ژوند نو هغه ډېر ساده ژوند او هغه ډېر د کنات ژوند، او هغه یو داسې ژوند و چې هغه کې هغه د خپل ژوند حقوق لپاره کوشش کړی، خو چې څور سره نو په هغه باندې کنات کړی دی. دویمه خبره دا ده چې هغه سره چې څوک ملاو شوي دي، چا چې د هغه سره واسطه پروتي ده، هغه ورته دومره مینه او دومره خلوص او دومره خوږوالی ورکړی دی چې هر چا تر اوسه پورې چې چا سره د ملاویږم نو هیڅوک هم داسې نه دی لیدلی چې هغه
دا اجمل خټک د سیاسي ژوند په حق له چکل مشال ریډیو داوا منیسټرل پارٹی د مرکزی جنرل سیکرټری مې افتخار حسین نو پختل، نو هغه وی چې اجمل خټک د سیاست دانانو لپاره لار خود وو.
اجمل صاحب چې کوم دی نو یو هماگیر شخصیت وو، او د هغه د زندګۍ د ژوند ډېر اړخونه دي. هغه مطلب چې یو کامیاب سیاستدان مو، یو لوی ادیب، او د دې مثال ډېر کم ملاویږي چې په داسې غریب کې په ټوله دنیا کې سو خپل نوم پیدا کی. داغه پیدا کېدل او تر مرګ پورې داغه ژوند د جدوجهد نه ډکو، ځکه چې زموږ په وطن کې غریبي ځان ته چې کم دی نو یو ډېر لوی مشکل دی، او دې سره ژوند تیرول دا یو جهاد دی.
اجمل صاحب لار چې کم دی دا زمونږ لار ده. وایي که د بازونو ښکار نه منې نه شوې، سیاه د جال به دې هم پاتې نه شي، او که د زما شړی ته لاس واچو خدای به ستا شال به رانه پاتې نه شي.
همداشان چې مشال ریډیو د اجمل خټک د ادبي هلو ځلو او ژوند په اړه د پښتو ژبې شاعر پروفیسر عباسی نوسبزي نو پختل، نو د هغه ویناوه.
اجمل خټک صاحب د یو شاعر د یو ادیب نوم نه دی، بلکې هغه د یو تحریک او د یو جذبې نوم دی. تر څو پورې چې موږ د هغې ذاتي شخصیت ګورو، نو زه دا ګڼم چې په پښتنو کې ډېر کم داسې فکر خاوندان پیدا شوي دي څنګه چې اجمل بابا وو. د پښتنو عامي تحریک هم د تېرو 150 کالو نه د دوی په شعرونو باندې ژوندی او تیز پاتې شوی دی.
د ذکر دا چې له نن نه شپږ کاله وړاندې کال 2010 کې د فروری په منیټه له اوږدې ناروغۍ وروسته اجمل خټک له دې دنیا سترګې پټې کړې، او د اکوړي په لویه مقبره کې خاورو ته وسپارلې شو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سم اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام د باختر ستوري تاسو ته اورو چې دا خبرونه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو ولسی شعر سرو کې پاړه یو رپورت ولرو، بیا به له محمد ناظم سره د هغه په نوي چاپ شوی کتاب مرکه وړاندې کړو، او په اخر کې به د یو شوقیه رباب غږون کې سره د زړه خواله هم ولرو. رپورٹ ترازو پختو ولسی ادب کی سرو کے ہم د لنڈیو یا ٹپو پسیر لپیڑے اورائی سی لیو نسل نبل ت سین پسین را رسے دلے دے سرل دے چ اس ہم محلی سندرغاڑی سرو کی وائی خود ولسی ادب دغه برخه ته سیړون کو د فام وړکار نه دی کړي. پام دی اړه مو سوتن لیکوال په دغه رپورٹ کی درغه غولی دی. سرو کې د شاه محمد افغان په غږ کې په یو شاعرانه محفل کې د اهلی ذوق په وړاندې اوریدل کیږي. سرو کې د پښتو ولسی ادب هغه پورم دی چې له پیړیو راهیسې له یو نسل نه بل ته سینه پر سینه او یو هم د سندرغاړو پر خلو تر دې دمه را رسیدلی، او سو پورې چې پښتانه په دې نړۍ کې ژوند کوي سرو کې به ورسره مل وي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې همدې خبرې ته اشاره کوي.
یوازې پښتو ده چې هغه د ولسی ادبیاتو نه ډیره غنی برخه لري او دغه جملې څخه هم یو سرو کې دي. دا هغه فن او هنر دی چې سینه په سینه انتقال شوی دی، بالخصوص د ښځو په ژبه او ډېر زیات ځای لري او دا د پیغام نه ډک شعر دی. ځکه مونږ شاعري د ژوند د پرمختګ او د سمون او د ژغورون او د فلاح لپاره یو وسیله ګڼو او دا که په مختلفو ژانرونو کې او په مختلفو صنعتونو کې ویل کېږي، نو د دې نه هدف دا دی چې څنګه مونږ په یو ښایسته بڼه خلکو ته خپل پیغام، ولسی پیغام او ضروري پیغامونه رسولی شو.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل وایي چې د پښتنو مېرمنې د سروکو په جوړولو او ویلو کې تر نارینه وو مخکې
پولیسی ادب کې سروکی ډیر لوړ ارزښت لري. د فورم په لحاظ باندې خو سروکی امغه مشخص فورم دی چې کله کله په سندرو کې په لنډۍ وبشپړیږي، اما کله کله موږ مشخص ارزښت تر ازود سروکی د ناهیلۍ په وخت کې، د امیدوارۍ په وخت کې، د عشق مسایلو کې، په حماسي حالاتو کې، په ټولو کې ډیر یو لوړ ارزښت لري. په ځانګړي ډول چې پښتون قوم داسې یو قوم دی چې دغه سی یو لوړ پولیسی فورم لري، په دې کې پښتنو مېرمنو خصوصا ډیر زیات کار کړی دی او ارزښت یې زما په خیال ډیر زیات دی. ښه تصویرونه پکې شته، مثلا کدی سرو کې ته مونږ ګورو چې زو به د لوړو غرو سرو ته څنګ په څنګ ستوري ګورګوري دي په لوړو غرو کې د پیښې، یعنی یو د یوې سیمې انځور پکې دی. همدارنګه نور ډیر سرو کې د سشته چې هلته پکې د حالاتو انځور دی پکې. فکر کوم چې یو قیمتي ژانر دی د پښتو لنډۍ تر څنګ او لنډۍ ډیره مرستیاله.
ځوان شاعر امین الله ظاهر وایي چې پښتو شعرونو کې لنډۍ او سروکی تر بل هر پورم زیات خوخوي.
د سروکی هغه بشپړول هم په دې لنډۍ باندې کیږي چې بیا په سر اتاو شي. زه په خپل د پورم لمخې سروکی ډیر خوخوم او لنډۍ، او ځکه نو په لنډۍ کې زموږ د زړونو आवाज دی او د لنډۍ ورته هم دی وي چې په زړه ډیر تاثیر کوي. لکه لنډۍ مار چې سړی لټک ور کی هغه زهر زر دې زړه راځي، هم دا لنډۍ په زړونو باندې ډیر زر تاثیر کوي او دا د زړه आवाज او دا لنډۍ په سروکی چې به ویل کیږي نو ماري ریښه لري.
ځوان شاعر عمران خنجر وایي چې که سروکی د پولو پر سر د ځوانانو په خلو وي نو په ودونو کې خزي هم په ډیره مینه وایي.
سروک چې دی دا د ولس ادب کې یو پخوانی د شعر یو پورم دی، لکه ټپه د ارچا په ذهن کې دا راڅرخیږي. په ودونو کې هم خزي وایي، الکانو به د پولو په سر باندې هم دا سروک ویل او ټپې به پکې ویل، یعنی د ارچا د زړه غږ په دې سروک کې ویل کېږي. پښتانه غون ټپې جوړولی شي، ټپې ویلی شي. دا سروکې هغه دپاره ډیر ښه پورم دی چې د خپلې ټپې پکې ووایي او لا خوانځه پکې.
د یادولو ده چې سروکی د پښتو ولسی ادب داسې یو ژانر دی چې په بیلابیلو پړاوونو کې خو سندرغاړو د موسیقۍ له پردو سره ویلي، خو تر دې دمه پرې څېړونکو کار نه دی کړی. البته ځینې سروکي چې په مهمو پیښو ویل شوي د هغه وخت تاریخ رانغاړي، خو تر دې دمه د لنډیو په څیر د سروکو شاعران هم نه دي پیژندل شوي. ادب پوهان وایي چې سروکي د لنډیو په څیر د ولس مال دی او د ولس لخوا ولس ته ډالۍ شوی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، محمد ناظم چې د نوخار د جلوزو سره تعلق لري، د خپلې زمینداری تر څنګ شاعري هم کوي چې په دې وروستیو کې د چارګل په نوم یوه شعري ټولګه خپره شوې. پېښور کې د مشال راډیو خبریال شبیر جان له نوموړي سره د هغه په نوي چاپ شوي کتاب خبرې کړې چې په ګډه یې اورو.
دا کتاب چې ما ولیکلو دی مین دغه کوم دی د پښتنو متعلق دی چې دوی په حالت باندې او په بودو باش باندې او دوی ته کوم تکالیف میلاو شول یا میلاویږي، دې متعلق پکې ما اظهار کړی دی. او د پاکستان د ترقۍ لپاره هم پکې دغه شته دی چې یاره زمونږ د ملک په ترقۍ لاړ شي مخکې. حقي عادت پکار دی چې مونږ ته میلاو شي، اسپیشلی پښتنو کې قومي سطح باندې. دا مین مقصد دی
دې کتاب نوم کوم زموږ اردوونکو ته لګوي.
دې کتاب نامه ده چارګل.
دا نوم شاته صدقه و دا نوم چې خو ده
چارګل زوړ دې پښتنو یو دغه د کالی دی چې نن سبا په دې معاشره کې خلک مختلف دغه لګې دي خوښي لکه اوګی شوه چارګل شو کټماله شوه نو ډېر ینګ جنریشن ته د خپل ژبې دا کالی چې کوم دی نه دي معلومه دغه رنګې چارګل هم یو کالی دی او ما دا نامه دې د وجه کیښودي ده د پاکستان سلور صوبې دي نو دا سلور ګلونه دي او دا دې دې وجه ما کی ده چې دا سلور وړ ګلونه کې چې په اتفاق سره مخکې تک غواړي نو دې ته پکار ده چې ځان دې لپاره یو ښه قیادت وګوري او
حمزه بابا د غنی خان یا دغه شند خوشحال بابا دا چې نور به می هغه شند نمونه نه پیدا کیږي آیا دا حقیقت دی او کدی نو دا ولې نه پیدا کیږي
دې مین وجه دا ده چې تاسو وګورئ خوشحال بابا وګورئ رحمان بابا وګورئ حمزه صاحب وګورئ نو دې دې په پښتو ژبه کې پیک تر رسیدلی خلک دي لکه چې دې بس پاره باندې ولر دي دا چې تر اوسه پورې کراس نو نو که څوک ډېر خوشیر وي کنه نو خو د خوشحال بابا یا رحمان بابا حمزه صاحب دی دغه ته رسېدل چې کوم دي نو هغه ډېره ګرانه ده
مطلب چې په راتلونکي دور کې یعنی نوي کول کې داسې به څوک پیدا نه شي د هغې د غزې ته بورس یا د هغې نه به لوړ مقام ترلاسه کړي
نو الله ډېر لوی بادشاه دی کې دی چې څوک یې کرس کړي خو ممکنه داسې ماته نه ښکاري ځکه چې دا څو سوه کاله وشو تر اوسه پورې چا د خوشحال بابا یا د رحمان بابا یا د خوشحال بابا د زامنو د ټکرې شاعري داسې نه ده کړي
پښتانه رسته پاتې نو یو شاعر لیکوال ادیب خپل کردار څنګه په موثره توګه لوبوري چې لکه کتاب خو تاسو او لیکو دغه شان تدیر تاسو په شان کسانی خدا به څنګه د نوې نسل ته ورالو دی به څنګه په حرکت کولو چې دغه سیزن اول ولي او خپل تاریخ نو خبر چې
مونږه ینګ جنریشن چې کوم دی خاص کار ایته زه دا خواست کوم چې را تاسو د کتاب لوستو دغه پیدا کړئ څومره کومونه چې دی که تاسو لړ شي وګورئ چې ترقی چا کړی دی نو ای د کتاب ډیر شوقین دی مونږ په وطن کې خاص کار په نو کې بزه دا وایم چې را سو کتاب نه ګوري که هغه وته په 2 روپې هم ملایوي ځګنه نو هغه 2 روپې هغه وی چې را دا بزه دا کوم دمر وخت ما سره نشته چې دا کتاب وګورم کنه نو کتاب قتل چې کوم دی دا ډیر ضروری دی چې تیر زمانه نم خبر شو او را روان چیلنج چې کوم دی په دې باندې لیکوال لیکو کی او هغه ته پر موږ ځان تیار
کتاب کې موضوع آیا تاسو صرف د پښتنو قیادت کنه دوی چې کوم استون جوار سي تر شي دي اغم پکې موضوع شي دی کانټینټ
چې کوم په خوا دې موږ د مشرانو سالته په کوم پوزیشن باندې دی هغه ذکر مې کړی دی دی وخت کې چې په پښتنو مې سم را سخت راغلي دی هغه ذکر مې کړی دی د خپل حقوقو ذکر مې کړی دی چې د عین د لاندې موږ خپل حقوق واخلو دا ټول ذکر دی کې ما کړی دی او په کار دا چې په دې خبرو باندې داخله کووري پړاوي کی او رايوزي شي او چې د جهادو کې دې لپاره دغه کی په کار دا چې دا وشي چې پښتانه مخ په وړاندې لړ شي
ټول شعري مجموعه ده
دا ټول شعري مجموعه
ده کتاب یو داسې خوندور شان شعر کوم وردونکو ته مو چې
تور شنغرونه چندړونه باغونه د مڼوشته تاورا تاول لختي دي هم سندونه د وبوشته زه هر خالټه هم ځوانان نازم اولی نشته دی ټول وکتی مزوری پسې आवाज داس ویلوشته تا د پښتنو د خاص کر د مونږه د غریزو خلکو لوی بدقسمتی ده چې کله دی را زلمی شي نو لاړ شي مزدورو پسې الانګه په خپل وطن کې هر سشته ده خو ترغی پوری د مونږه لاس نه ورسی
د باختر ستوري ګرانو مینوالو هدایت الله چې د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ سره تعلق لري په شوقي رباب او ستار غغولو سره نه یوازې دا چې خپل ذوق خړوبوي د دوستانو په میپلونو کې هم ګډون کوي لونو موډي سره مو د هغه په پن یوه دندې مرکه ترابولم
چې څو کاله کېږي چې تاسې دغه د رباب له پن سره آشنا شوي او غږوي
تېره کېږي تقریبا داسې یو اتلس کاله به کېږي چې د رباب ته غږوم او دې سره یو سیتار هم غږوم شوقي هغې به یو 15 کاله کېږي
یعنی ستا ټول عمر څومره دی چې د عمر عمر نه ته د پن سره وابسته یې؟
زما ټول عمر دی سړیخ کال.
دا چې تاسو په 15 کلنۍ 14 کلنۍ کې د رباب سره شوق پیدا شوی دی، لومړنۍ زده کړه دې شانه کړې ده؟
لومړنۍ زده کړه خو د سیده چې بس زمونږ خپل سیتار پلار بم غو او کور کې هم سیتار پروت و، نو بس هغه راخسته ټنګوله ټنګوم، نو سیتار مې ول یاد کړی دی، رباب هم دغسې په دغه رقم باندې شوقي مې یاد کړی دی، نو چې خاص ګلکار یم خپله، اوس ساختمانی کارونه بس دا جاری غنم ټیکي، شاګردان سره بس کار کوي لګي دي په کار کې، موږ شوقي پروګرامونه کوو. دا بس
یعنی دغه شوقي پروګرامونه ستا داسې د چا خبره خپل ذوقي تنده خړوبول دي او ورسره څنګه کې داسې ستاسې معیشت ته هم څه ګټه رسوي؟ یعنی تاسې چې پروګرامونو ته چرته ځئ، څوک څه پیسې مېسې درکوي که نه؟
بس مونږ خو داسې دی چې ما خو ته مخکې ویل چې زمونږ کاروبار هغه جدا دی که نه، دې نه داسې خاص دغه نه کوو، تمه دې نه کوو، د شوق حساب دی که نه، کله داسې مریشي چې هغه د جب نه پکې تاوان وکړو، پوه شي، او انډیوالانو بنډاري که نه، دوستانو بنډاري، شوق دغه که نه، د حجرې باندې هغه ناست دی.
او که چا داسې څه پیرزو وکړل نو تاسو خو یې واپس کوئ نه؟
نه، چې چا پیرزو وکړل نو هغه پکېڅه دغه وکړي، نو خامخا نه.
د دوستانو پروګرامونو ته تاسې په میاشت کې 15 ورځو کې هفته نیمه کې څوک دعوت کوي که نه؟
ولې نه، ولې نه، دوستان خامخا نه، بس هغوی خو د دې شي خو اوس ډېر خلک وږي دي، دغه رباب دی او منګی دی او سیتار دی، د حجرې ناستې دي که نه، دغې ته خلک ډېر دغه دي، خلک هم غواړي کینو ورسره.
تاسې مخکې وویل چې سیتار تاسې کره په کور کې وویل، ستاسو والد صاحب هم سیتار غږولو؟
هو، هغه سیتار غږو، هغه هم دغه رنګ بس شوقي سیتار غږو، نو بس یاران دوستان به راتلل، موږ هم دغسې راواخستې کټ سر ته به ایښې، بس کله ټنګوره ټنګوم، هغې راته نه ویلې چې وی غږوه، نه ویلې چې می غږوه، بس موږ هم دغه رنګ کله کله بس یاران دوستان به شو، انډیوالان به شو، هغې سره به کېناستلو خپل کور کې هم کله کله.
یو نری غوندې نغمه چې زه خوشحاله شم او هم د مشال راډیو اوریدونکي خوشاله شي، مهرباني. ډېره مننه، خوشاله اوسي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا، تر بلې خبرونې پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
پر فاټا سبان دې 100 کاله وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.